ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د راپورنو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته، په بروکسل کې نن د اروپای پرلمان په یو غونډه کې د افغان خزو پر وضعیت خبرې کیږي. دا دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځې په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمېر میشتې افغان فعالانې ورغوښتل شوي، او د اروپای پرلمان او کمیسیون یو شمېر غړو همدارس د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوه خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی، او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبې په ورځ پرته له کوم دلیله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې، او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلولو لپاره د مځکو د استملاک چارې پیل کړي. اټکل کیږي چې پر دې پروژه به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي، خو ښاغلی سمنګانی دا ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. د خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوی دی. ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د جبري ماسک او کووید پاس او همداراز د رستورانتونو او بارونو د کار پر وخت محدودیتونه لغوه کړي دي. او د درمل جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. په امریکا کې تر اوسه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کورونا پر ضد د واکسین اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري ورزو د راپورونو برخه ته. د بلجیم پلازمینه د افغان خزو د ورځې په نوم د غونډې کوربنه ده. د غونډه پرون د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو، او نن دوهمه ورځ ده. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای پارلمان خبر پانه کړه غلی دی چې د افغان شزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د شزو پر وضعیت او د شزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبرې وشي، او د حل لارو د موندلو لټه به وشي. په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوې ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د ګډون کړی دی، د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشی کړي چې دوی نیولې دي.
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي، انجونو ته زمینه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنې چې په توقیف کې دي خوشی کړي. ښځو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي، او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري کونو د سار ډلې د شزو د برخې مسؤولې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریه پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشی کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړې ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته، او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوي دي، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یوه بله پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاري، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمي، د ښځو د حقونو فعاله حوریه مصدق، او د بامیان د پخوانی والي حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي او ډېرې ښځې له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویل دي چې د شبکې دوه خبريالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه پورز پرته لکوم دلیل نیول شوې دي. د بشري حقوقو ډالو دا نیونه غندلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په ټویټر لیکلي دي چې د کسانو نیول نشي توجیه کیدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبريالان پرته له کوم قید او شرط خوشی کړي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه ویل دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقوقو مدافعین او خبريالان نسی چې تیر اونۍ د دوی استازیو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقوقو پر وضعیت خبري وکړي. د ناروی په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نکړي او لاستري واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبريالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت خوښته دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. په خوست کې د شیخ زاید په هنتون خزینه محصلانه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د حکومتي په هنتونونو د بیا پایل اعلان ته خوشاله دي، خو دوی اندېښمن دي چې په هنتونونو ته د جنونو د تګ مخه ونیول شي. د یک شنبه پر از د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیوي پیغام کې د دولتي په هنتونونو د بیا پایل نیټه اعلان کړې، خو په څرګنده په هنتونونو ته د جنونو د تګ یا نه تګ په اړه څونه ویل. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانی د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیل دو اعلان ته خوشاله دي او وايي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نشي. خزینه محصلانی د خوخه احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمن دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د خزو د تک پاړه په واضح توګه څه نه دی ویل شوی.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به درجه بل مراجعت اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د یک شمې پورس په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پایل خبر ورکړ، خو په خبرو کې په هانتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید په هانتون د اقتصاد پانځي د دریم کال محصل سپوږمۍ آزادۍ رادیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي په هانتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه، د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له واضح ډول څه نه دی ویل شوی؟ د اوناس زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړ زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوق پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ اووه میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هیواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل روبینا ویل د نجونو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال برابر شي ترڅو دوی په ډاډه زړه خپل لوستونه ووایي.
مکه ته موږ ډیر خوشاله شو، هغه نجونې چې درس وایي زی پیژنن ټول ډیر خوشاله دي. او غوښتنه مو ده چې موږ ته ښه درسي چاپیریال رامنځته شي ترڅو موږ په ډاډه زړه خپل درسونه ووایو، ځکه تعلیم د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي،
چې کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بې حده زیاته خوشحاله شوم. او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
لدی وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي، ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوې د نجونو د ټولګي استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دیندار وي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ښځینه محصلینو د غوښتنو په اړه راپور مو اوریده چې هیله منې دي د طالبانو حکومت به پوهنتونونو ته د دوی د تلو مخه ونه نیسي. نن چهارشنبه د ازادۍ راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي، په ګرمسیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونو د بیا پرانیستلو پر موضوع خبرې کوو. که غواړئ چې پر دې موضوع له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ نو نن په دې خبرونه کې ګډون وکړئ یا په دې اړه د ازادۍ راډیو پر ټولنیزو شبکو خپل نظرونه پرېږدئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې څو لاند خبرونه په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. د خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یوه ورځ وروسته پلان شوی دی. ښاغلی جانسن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره تر خبرو وروسته وویل چې د اوکراین په سرحد کې د څه باندې 100,000 روسي سرتیرو راټولېدل احتمالا د اوکراین پر وړاندې د اوسنۍ زمانې تر ټولو ستر د دښمنۍ اقدام دی. هغه خبرداری ورکړ چې برتانیا پر روسیې د بندیزونو یوه کڅوړه برابره کړې او په هغه شیبه به یې عملي کړي چې د لومړني روسي سرتیري پل د اوکراین قلمرو ته ننوځي. روسیه پر اوکراین د یرغل ادعا ردوي، خو وایي که لویدیځ امنیتي اندېښنو ته ځواب ونه وایي نو ښایي په نامعلومو پوځي اقداماتو لاس پورې کړي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنه ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکاو کې په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره د لویدیز ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څنګه چې پوهیږئ له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چیرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادو کې. دوی یو څه ویل ویې کړل بل څه.
روسیه اندېښنه لري چې ناټو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرملین په دقت سره د واشنگټن او ناټو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې ده د پوینه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ سترګې پې پټوي. دنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلي محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې له یوې خوا په دنمارک کې د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوقالعاده چټکۍ سره خپریږي مثبت موارد زیات شوي او بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی. د ډنمارک حکومت د جبري ماسک او کووید پاس او د رستورانتونو او بارونو د کار پر وخت